آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
خوست کې پرون د پنج شنبه دروازې په ځان مرګي برید کې وژل شو کسانو ته د احترام په خاطر درې ورځې ماتم اعلان شوی. سره له دې چې د حوثي مشرانو د سولې خبرې پیشنهاد کړې وې، خو شیعه حوثي یاغیانو د اصلاح په نامه د سنی سیال ګوند 160 تنه غړي نیولي دي. د مصر امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی د مصر د یوې افراطي ډلې مشر او مؤسس په قاهرې کې په ډزو کې وژلی دی. او د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې ایران به منځنی ختیځ تسخیر کاندي. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې به اول خبرونه واورئ. بیا به په خوست کې د تیر هفتې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو د درناوي په خاطر د درې ورځني ماتم په باب یو راپورټ راواخلو. د ملاریا د مرض په باب یو مطلب هم لرو، او په اخر کې د امریکا غږ سر مقاله مه هیروئ. خدا دې اوس پوره خبرونه واورئ.
په خوست کې پرون د پنجشنبه د ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان شو. د امریکا خبریال ابراهیم ریمی راپورټ کوي چې د خوست ښار تړلی وو، او په زرګونو خلکو د ښار په ستر جامع جومات کې په فاتحې کې برخه واخیستله. بل پلو ته د خوست سرپرست والی هغه تورونه رد کړي دي چې وایي ګوندي ده د خوست په ځانمرګ برید کې لاس درلودلی. سرپرست والی عبدالجبار نعیمی چې پرون یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، په مظاهره کوونکو باندې یې تور ولګاوه چې په فساد کې دخیل دي. افغانستان د ملي امنیت په یو بیان کې ویل چې ویدي چې د خوست ځانمرګ برید د حقانی شبکې کړی دی، خو تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او طالبانو هم ویلي دي چې برید دوی نه دی کړی. پرون د کابل نه یو هیات هم خوست ته تللی دی. دغه هیات به په خوست کې د اعتراضونو جاج واخلي، او د روانې لانجې د حل لپاره به ولسمشر ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د خوست ښار په ختیځه برخه کې د والي کور ته نږدې د سرپرست والي پر ضد مظاهره روانه وه چې ځانمرګ برید وسو. په برید کې لږ تر لږه 22 کسه ووژل شول، او 28 تنه نور ټپیان شول. پرون په کابل کې د هغو یو دیش مسافرو د خوشی کولو دپاره مظاهره وسوه چې د فبروري د میاشتې په 24 نیټه د زابل په ښار کې وتښتول شول. تښتول شوي کسان زرګان دي، او په مظاهره کې د تښتول شویو کسانو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. د حکومت د اجرایه رئیس دوی مرستیال محمد محقق ویلي دي چې دغه 10 هزارګان د اسلامي دولت د ډلې غړو تښتولي دي. ښاغلی محقق د شنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. دا لومړی ځل دی چې حکومتي کس په افغانستان کې د سړي تښتونې په پیښه کې د اسلامي دولت ډله دخیله بلي. پرون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د فرخوندي فاتحه واخیستل سوه. ولسمشر غنی هم د ولسمشرۍ د ماڼۍ په جومات کې د فرخوندي په فاتحه او ختم کې ګډون وکړ. په دغو مراسمو کې د حکومت لوړپوړو چارواکو او د فرخوندي کورنۍ هم شرکت کړی وو. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ د حج او اوقافو وزارت امر وکړ چې د یکشنبې په ورځ، یعنې پرون دی، په ټول افغانستان کې د فرخوندي فاتحه واخیستل سي. کمیسیون چې د فرخوندي د وژنې په اړه ټاکل شوی و، د پنجشنبې په ورځ خپل تحقیقات پوره کړل او رپورټ یې خپور کړ. کمیسیون وایي چې فرخونده بې ګناه وه. 28 کلنه فرخونده د هود د میاشتې په 28 نیټه هغه مهال یو شمېر کسانو د کابل د شادو د شمشیرې زیارت ته نږدې ووژله چې ورباندې تور ولګېدې چې ګوندې قرآن شریف یې سوځولې دی. د فرخوندي وژلو په افغانستان کې دننه او د باندې پراخ عکس العملونه راوپارول. د فرخوندي د وژلو په تور نږدې 40 کسه نیول شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ پر قدرتونو باندې د ایران د اټومي موافقې په څرنګوالي باندې نیوکه کړې ده. وایي چې دغه موافقه د هغه په وینا د ایران د ترهګر هیواد سره د اټومي تخنیک غټه زیربنا پرېږدي چې کولی سي په مرسته یې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا د این بی سي تلویزیوني چینل سره په مرکه کې پرون د اسرائیلو نوي انتخاب شوي لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو وویل چې د اوسنیو بندیزونو په ایسته کېدو سره به ایران ته په میلیاردو ډالر په لاس ورسي چې له امله به یې دغه هیواد خپل په اصطلاح د ترهګرۍ ماشین لا زیات غښتلی کړي او منځنی ختیځ به تسخیر کړي. په عین حال کې د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف د شنبې په ورځ د ایران حکومتي تلویزیون ته په مرکې کې وویل چې که چیرې لویدیځ د هغه موافقې څخه پر شا سي چې د جون په میاشت کې به بشپړه سي نو ایران به بیرته خپل اټومي پروګرام اوسنۍ کچې ته راولي. سره له دې چې حوسي مشرانو د سولې خبرې پیشنهاد کړې وې، شیعه حوسي اغیانو د اسلامي سنی سیال ګوند 160 غړي نیولي دي. حوسیانو په پایتخت صنعا کې پر کورونو او دفترونو باندې چاپې ووهلې او د اصلاح د ګوند غړي یې ونیول چې د مصر د اخوان المسلمین د ګوند سره اړیکې لري. د یمن د اصلاح ګوند د سعودي عربستان په مشري د هوایي عملیاتو ملاتړ هم کوي چې د حوسي اغیانو پر ضد روان دي. دغه حملې په داسې حال کې کیږي چې د حوسي اغیانو مشر صالح الصمد وویل چې حوسي اغیان مذاکراتو ته حاضر دي که چیرې سعودي عربستان خپلې حملې ودروي. ښاغلی صمد پرون د یکشنبې په ورځ د رویټرز خبري اجانس وویل چې موږ پرته له دې چې دغه بمباري بندې سي بل شرط نه لرو او هر سیمه ییزه یا نړیواله ډله چې د یمن د خلکو سره ضدیت ونه لري کولی سي چې د سولې د خبرو نظارت وکړي. تر اوسه پورې د یمن حکومت یا نورو سیالو ډلو په دې هکله تبصره نه ده کړې، خو د ملګرو ملتونو هڅې چې د ښکېلو خواوو تر منځ منځګړي وکړي تر اوسه پورې ناکامه سوي دي. د مصر امنیتي چارواکي وایي چې دوی د النجد مصري افراطي ډلې مشر او مؤسس په پایتخت قاهره کې په ډزو کې وژلی دی. حمام محمد اتیا په یوې استوګنې سیمه کې په ډزو کې وژل شوی دی. دغه ډلې د خپل مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو څو ساعته وروسته یې د یو بمي چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې د پولیسو یو افسر پکښې ووژل شو. چارواکي وایي چې چاودنه د پولیسو د مرکز سره نږدې پر هغه پله سوې ده چې د قاهرې دوې سیمې سره نښلوي. د فرانسې خبري اجانس ویلي دي چاودنه هغه مهال وسوه چې یو موټروان چې کله د پولیسو لخوا ودرول شو په خپل موټر کې ځای پر ځای سوي چاودیدونکي مواد وچول. په کینیا کې چارواکي وایي چې د الشباب د وسلوالو څخه چې په کینیا کې په یو پوهنتون باندې برید کړی و د یوه کس هویت معلوم سوی دی. چارواکي وایي چې دغه کس د کینیا د حکومتي چارواکي زوی دی. د کینیا د کورنیو چارو د وزارت بیان پرون وویل چې عبدالرحیم عبدالحی د هغو څلورو ځانمرګو برید کوونکو په ډله کې و چې د ګریسا په پوهنتون باندې برید وکړي او 148 کسه پکښې ووژل شول. د کینیا د کورنیو چارو د وزارت بیان وایي چې د کینیا حکومتي چارواکي ویلی دی چې زوی لا درکه دی. د تارینې یوه ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې مرکز دمشق د باندې د فلسطینیانو د یو کم زیاتره برخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې پرون د اسلامي دولت د ډلې او د النصرې د جبهې وسلوالو د یرموک د کم نږدې 90% سیمه ونیوله. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې سوریایي ځواکونه پر دغه کم باندې بریدونه کوي. د تېرې اونۍ د تشدد له امله شاوخوا 8000 ملکیان چې زیاتره یې ماشومان دي په دې کم کې بند پاتې دي. خو د فرانسې خبري اجانس رپورټ ورکوي چې د کم ځینې اوسیدونکي په تیښتې بریالي سوي دي. د اف پی خبري اجانس د فلسطین د ازادۍ د سازمان د یو چارواکي انور عبدالحق څخه نقل قول کوي چې وایي 400 کورنۍ چې 2000 کسان کېږي د جمعې او شنبې په ورځو کې کم څخه په تیښتې بریالي سوي دي او د 2 لارو څخه د ظاهره ولسوالۍ ته تللي دي چې د پوځ په کنټرول کې ده. د مالیزیا پلازمینې ته نږدې د شنبې په شپه ناوخته یو هلیکوپتر راولویده چې پکښې سپاره ټول 6 کسه ووژل شول، چې پکښې د پارلمان یو غړی چې د مخه په امریکا کې سفیر هم پاتې شوی دی شامل دی. عیني شاهدان ویلي دي چې هلیکوپتره په هوا کې د پرواز پر وخت وچاودله او بیا کوالالمپور ته نږدې د سمینیا په ښارګوټي کې مځکې ته راولویده. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د شپږو کسانو جسدونه موندلي دي او په دې اکله تحقیقات روان دي. او په ټوله نړۍ کې پرونی سبیانو د ایسټر مذهبي مراسم ولمنځل. د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ایسټر په نوم مذهبي کلني مراسم د سنت پیټرز په نوم په مشهور څلور لارې کې پرون د یکشنبې په ورځ ولمنځل. په دې مراسمو کې د ګډون په مخه په زرهاو عبادت کوونکي راغونډ شوي وو چې د پاپ فرانسیس د ایسټر وینا او پیام واوري، سره له دې چې باران هم ورېدی. مسیحیان په دې عقیده دي چې د ایسټر په ورځ عیسی علیه السلام له مصلوب کېدلو نه وروسته بیا راژوندی سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو، تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به هم د دې خبرونه لومړی برخه لومړی مطلب راوخلو. په خوست کې د تیر اونۍ د ځانمرګي برید په نتیجه کې قرباني شو کسانو ته د درناوي په خاطر په هغه ولایت کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی. خبریال ابراهیمی په دې باب متدا سے رپورٹ راکړي.
زرګونو خلکو د خوستکار په سرجامې جماعت کې د هغو وژل شوي کسانو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ چې د پنج شنبې په ورځ د مظاهرې پر مهال په ځان وژون کې حمله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. همدارنګه دغه وژل شوو کسانو ته د درناوي او د هغوی له کورنیو سره د ویر د شریکولو په خاطر په دې ولایت کې درې ورځنی ماتم هم اعلان شوی چې په ترڅ کې نن له سهاره بیا د ورځې تر اخره ټول ښار تړل شوی و. د دې ترڅنګ د ښار پر دوکانونو او مارکیټونو د رخ تورې ټوټې هم ځړول شوي او دغه راز په دې ولایت کې زیاتره سیمه ییزو رسنیو د ټنګ ټکور ټول پروګرامونه ځنډولي او دینی خپرونې خپروي. د پنځشنبې ځانمرګې حملې په یوه مظاهره کې چې له دندې څخه یې د خوست د سرپرست ولي د لرې کولو غوښتنه کوله، تر شلو زیات مظاهره کوونکي ووژل او کابو دوه شپېته نور یې ټپیان کړل. ادم خان د خوست د مرکز د غړومبي د سیمې اوسیدونکی دی. هغه هم خپل یو ورور په دې پیښه کې له لاسه ورکړی.
زما یو ورور انجینر ظریف چې د کمپیوټر ساینس پنځه نفره شوی هم د دې چې د شهیدانو په جمله کې شامل و. او دا ټول شهیدان زموږ ورونه دي، د ټول خوستوالو ورونه دي، یوازې زما ورونه نه دي. مرکزی در نه د غوښتنه ده چې د خوست خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وي. دا خلک چې اوس په دې پیښه کې قرباني شول، دا بېګناه قرباني شول.
په خوست کې د یاد شوي درې ورځني ماتم په ترڅ کې د ښار په مختلفو کوڅو او لارو کې په یاده شوې پیښه کې د وژل شویو کسانو ډله ییز عکسونه هم لګول شوي او زیاتره خلک د ګلانو امیلونه وراچوي. په همدې حال کې په یاده شوې ځانمرګې حمله کې د قرباني شویو د کورنیو غړي او خپلوان له حکومته جدي غوښتنه کوي چې د یادې پیښې عاملین ونیسي او په علني ډول د قانون له مخې ورته سزا ورکړي. انجینر حیدر ولی منګل چې په یاد شوې برید کې نږدې خپلوان له لاسه ورکړی، امریکا غږ ته داسې وویل:
یوازې یو څه چې موږ غواړو او د موږ د زړه تسلیت په هغې سره کېږي، هغه د حق او د عدالت غوښتنه ده. او په ډېرې جدي توګه سره دغه کشفي او امنیتي ارګانونه په لوس په کور شي او د دغې پیښې تر شو چې د هر چا لوس وي دغه عاملین پیدا کړي او واقعا یې په علني ډګر کې د خلکو په مخ کې په سزو ورسوي.
د خوست ښار دوکانداران او سوداګرو بیا د قرباني شویو کسانو له کورنیو سره د مرستو لپاره د یوه بانکي حساب پر پرانستلو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې د نقدي مرستو راټولول پیل کړي. بل پلو جمهور رئیس اشرف غنی د یادې شوې پیښې او د رامنځته شوې لانجې د څېړلو په موخه د سرحدونو او قبایلو چارو د پخواني وزیر اکرم خپلواک پر مشرۍ یو پلاوی دې ولایت ته رالیږلی دی. اکرم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې د پیښې پر څېړنې سربیره د سرپرست ولی پر ضد د روانو اعتراضونو د هواري لپاره له قومي مشرانو سره یو ځای پر یوه طرحه کار کوي او بیا یې ولسمشر غنی ته وړاندې کوي. هغه وایي:
تر اوسه پورې الحمدلله د خوست خلک د امنیت او د سولې او د یووالي کلک طرفدار دي. خاص ستونزه نشته. نن د دې پاتیه کې موږ اشتراک وکړو او د ټولو مشرانو سره لیدنې ډېرې مثبتې دي، ډېرې مؤثرې دي او انشاءالله زه مطمئن یم چې په ورځو کې به یو نتیجې ته ورسیږو او انشاءالله په خوست کې بیرته نورمال حالت او د امنیت او د سولې روان بهیر لا نور هم چپره شي.
له ښاغلي خپلواک سره په دې پلاوي کې پخوانی والي انجینر دلبرجن ارمان، د پوهنتونونو د استادانو د اتحادیې رئیس استاد تاج محمد اکبر، قومي مشر علي احمد خان خوستای او ځینې نور کسان هم شامل دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ نه تاسو د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدم. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د تیر کال د انتخاباتو د جریان د اوږدېدلو له کبله خارج ته د افغانستان په صادراتو هم اثر کړی دی. په دې باب خبریال اکرام شینواری موږ ته داسې رپورټ راکوي.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې افغانستان په تیرو دیلس کلونو کې په پرله پسې ډول د خپلو کورنیو تولیداتو په صادراتو کې په پرله پسې ډول زیاتوالی لري، چې دا زیاتوالی په 1992 کال کې 50% او تیر کال 10% ته رسیده. د دغې ادارې رئیسه میرمن نجلا حبیبی اروی چې تیر کال په صادراتو کې د کموالی یو عمده علت په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر وګدیدلو.
ما ارقام سال گذشته کې داشتیم تقریبا 370.
میرمن حبیبی اروی د تیر کال کومې شمیرنی چې موږ لرلی په تیر کال کې صادرات تقریبا 340 میلیون امریکایي ډالر وو. میرمن حبیبی په صادراتو کې د کمی یو علت د افغانستان د مرمرو ډبرې صادراتو خودلوی ویل چې قسم کرنیزو محصولاتو صادرات خو خو د مرمرو ډبرو صادرات را کم شوی وو. میرمن حبیبی نن په کابل کې د افغانستان د تولیداتو د صادراتو د پراختیا لپاره د دوه مالی موسسو سره تړونونو د لاسلیک په وخت یو جوړ شوي غونډې ته ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې تر بل کال پورې بهر ته د افغان تولیداتو صادراتو کچه تر 50% لوړه کړي. میرمن حبیبیار د افغانستان په ځای له پاکستان نه بهر ته د افغان کالیونو صادرولو په باب ویل چې دی کار لوی علت د افغانستان نه بهر ته د توکو د استولو د کرایي لوړوالی دی. میرمن حبیبیار هیله خو ده چې د ډی ایچ ایل په نوم د یو ترانسپورټي نړیوال شرکت سره د موافقې وروسته به د افغانستان له لارې بهر ته د افغان کالیونو صادراتو کې زیاتوالی راشي.
ما قرار است که چند روز بعد یک برنامه داریم که امرای ترانسپورټیشن کمپنی که دی ایچ ایل.
میرمن حبیبیار ویل مو سور از یوستا یو پروګرام لرو چې د ترانسپورټي شرکت سره چې د ډی ایچ ایل دی یو ماپیکل اصلي کو چې د صادراتو د پراختیا د ادارې لاري افغان صادرونکو ته هغوی تقریبا 50% تخفیف ورکړي. د افغانستان صادراتو د پراختیا اداره وایي چې افغانستان نه بهر ته افغان توکو د صادراتو برخه کې یو بل لوی ستونزه په افغانستان کې د بانکونو لخوا صادرونکو ته د پور د ورکولو د امکاناتو کموالی دی. د دې ادارې چارواکي هیله لري چې د افغانستان د نړیوال بانک AIB او د افغانستان د کلو د مالی شرکت ARFC سره د نن د دغه ادارې لاسلیک شوی تړونونه به صادرونکو سره د کورنیو توکو په صادراتو کې مرسته وکړي. د دغه تړون له مخې به د افغانستان نړیوال بانک هر صادرونکو ته تر 2 میلیونو ډالر پورې پور امکانات برابر کړي. همداشان د افغانستان د کلو مالی موسسه به چې د 2000 کال را پدې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي په کلیوالو سیمو کې تولیداتو د ودې او پراختیا لپاره تولیدونکو موسو تولیدونکو ته پولونه برابر کړي. دغې مالی موسې په تیرو اوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کلیوالو تولیداتو د ودې او پراختیا لپاره د بیلابیلو ادارو سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو کار کړی دی. د دغې موسې او چارواکي حشمت چې په نننۍ غونډه کې حاضر وو ویل چې د افغانستان د کلو مالی موسې د اسلامي بانکدارۍ له مخې خپل مالي پروګرامونه پر مخ بیایي.
ARFC خودش هدفش به شکل عموم رشد اقتصاد.
خاغلی حشمت ویل د ARFC هدف په عمومي ډول د اقتصاد وده او د کار امکانات برابرول یو ټول پانګوال او سوداګر چې وغواړي په افغانستان کې د کار کولو امکانات برابر کړي او یا هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي په ښه توګه پروسیس کړي او په یو سټنډرډ دی بهر ته صادر کړي ورسره همکاري کوي. د افغانستان د صادراتو پراختیا اداره وایي چې د افغانستان نړیوال بانک دې ته چمتو شوی چې په اسانه او لږه ګټه افغان صادرونکو ته پورونه برابر کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په خوست کې پرون د پنجشنبه د ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان شو. رون په کابل کې د خو یو دیش مسافرو د خوشی کولو لپاره مظاهره وسوه چې د فبروري د میاشتې په 23 نیټه د زابل په ښار کې تشتول سوي. پرون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د فرخوندې فاتحه واخیستل شوه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ پر قدرتونو باندې د ایران د اټومي موافقې پر څرنګوالي باندې نیوکه کړې ده. وایي چې دغه موافقه د هغه په وینا د ایران د ترهګر هیواد سره د اټومي تخنیک غټه زیربنا پرېږدي چې کولای سي په مرسته یې اټومي وسلې ترلاسه کړي. سره له دې چې اوسي مشرانو د سولې خبرې پیشنهاد کړې وې، شویا اوسي اخیانو د اسلامي سنی سیال ګوند 140 غړي نیولې دي. د مصر امنیتی چارواکی وایي چې دوی د النجد مصری افراطي ډلې مشر او مؤسس په پایتخت قاهره کې په ډزو وژلی دی. همام محمد اتیا په وستوګنې سیمه کې په ډزو کې وژل سو. په کینیا کې چارواکی وایي چې د الشباب د وسوالو څخه چې په کینیا کې په یوه پانتون باندې برید وکړي د یوه کس هویت معلوم سوی دی. چارواکی وایي چې دغه کس د کینیا د حکومتي چارواکي زوی دی. او د څارنې یوه ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې مرکز دمشق د باندې د فلسطینیانو د یو کم زیاتره برخه نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو سره د دې چې د ملاریا د مرض علاج په خطر طریقه کې دی شي، مګر بیا هم په نړۍ کې 50% خلک په دغه مرض داخته کېدلو د خطر سره مخامخ دي. د امریکا غا خبريال کارول پیرسن په دې باب یو رپورټ را لګل چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د نړۍ د صحي سازمان د یو تازه سروې لمخې ویل کیږي چې اوس هم هر کال په ټوله نړۍ کې تقریبا 15 لک خلک د ملاریا په مرض مري. په تیرو لسو کلونو کې د دغه مرض په ضد د مبارزې دپاره ډېرې زیاتې پیسې راټول شوې وې او هم د نړۍ خلکو د ملاریا د مخنیوي دپاره په مبارزې کې بریا ترلاسه کړه او په دې وسیله په دغه مرض په ټولې نړۍ کې د خلکو د مرګ او میر اندازه 50% کم کړه. د نړۍ د صحي سازمان د دغه نوې سروې په اساس دا هم ویل کیږي چې د ملاریا د مرض د ضد د پروګرام په نتیجه کې په افریقا کې تقریبا 4 میلیونه ماشومان چې په ملاریا اخته شي وو د حتمی مرګ نه بچ کړي دي. د ملاریا د مرض په مخنیوي کې هغه وخت فوق العاده زیات انکشاف راغی چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش په میلیونونو ډالره د پشخانې د اخیستلو لپاره منظور کړی. د ملاریا په ضد د نړیوالو هڅو د انسجام د ټولنې وغړي ډاکټر فالوماتا نافو وایي چې د امریکا دغه په میلیونو ډالر مرستې د نړۍ د روب انکشاف ملکونو سره په دې کې مرسته وکړه چې خپل صحي سیستم اصلاح کړي او د ملاریا د مرض په ضد مؤثره مبارزه شروع کړي. هغه وایي
ان اني سنگل ویلج یو کین یوز د ټیسټ and know the result in 10-15 minutes
په هر یو کلی کې چې څوک وځي امتحان کړي نو په 10-15 دقیقو کې به ورته نتیجه معلوم شي او هم د دې امکانات بيخي زیات دي چې څوک په ملاریا اخته شي وي د هغه علاج هم په خپله طریقه وشي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما هم د ملاریا په ضد د پروګرام سره د امریکا د مرستو وخت نور هم شپږ کاله اوږد کړی دی. د امریکا د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د امریکا د مرض د تحقیقاتو د مرکز یو غړی ډاکټر ویلیام موس امریکا غاک سره په خپل مرکې کې ویلي مونږ د ته ضرورت لرو چې په جنوب ختیځ آسیا کې د ملاریا د وایرس د مقاومت د کنټرول لپاره باید زیاتې هڅې وشي. ډاکټر موس وایي چې د داروګانو په ضد مقاومت ممکن ورو ورو په افریقا کې خلکو ته په دغه مرض د اخته کېدلو خطر لا پسې زیات کړي. ډاکټر موس وایي چې د نړۍ اصلي هدف اوس دا دی چې د ملاریا په مرض پخته شو کسانو کې مرګ کم کړي. هغه وایي د داروګانو په ضد مقاومت د لړکول لپاره باید په آسیا او افریقا کې روانې هڅې نور هم پسې زیات شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا ژمنه کړې ده چې د سوریې د خلکو سره چې پوسنی دور کې د تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخامخ دي نور مرستې هم وکړي. امریکا د غژمنه د نړیوالو تمویلونکو په کانفرنس کې چې کوربه کویت وو وکړه د اوسنیو مرستو سربیره به امریکا 500 میلیونه ډالر نور پیسې هم د بشری مرستو لپاره ورکړي. په سوریه کې د 2 لک او 20 زره نه ډیر کسان وژل شوي دي. د سوریه د نفوسو تر نیمایي ډیره بې ځای سوې ده. په میلیونونو کسان ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. په سوریه کې شخړه د 2001 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوه. شخړه هغه مهال پیل شوه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د حکومت په ضد د سوله ییزو مظاهرو خلاف د ډیر تشدد نه کار واخیست. د هغه وخت نه بیا تر ننه پورې بشار الاسد د سوریې د خلکو خلاف جګړه پیل کړې ده چې پکښې بیلري بمونه او کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي، او دا یې هم د وسلې په توګه استعمال کړې ده چې خلک په لوږه کې وساتي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور په کانفرانس کې خبرې وکړې. هغې وویل نړیواله ټولنه باید چې دا ومني چې دا ماز شخړه نه ده چې په خلکو باندې تاثیر کوي، بلکې دا په قصدي توګه د ملکیانو په نشه کول دي، او دا د اسد د رژیم لخوا د هغو لارو چارو انتخاب دی چې څنګه د انسانانو کړول زیات کړي. د امریکا د مرستو نوې ژمنې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو بشري مرستې دغه وخت نه چې په سوریې کې بحران پیل شوی دی 3.5 میلیارد ډالرو ته ورسوي. امریکا تر بل هر هیواد د ډیرو مرستو ژمنه کړې ده. سفیر پاور وویل چې پیسې به د سوریې د خلکو سره د سمدستي مرستو لپاره ولګول سي تر څو د عامو خلکو ضرورتونه پوره سي، لکه د 2 میلیونو نه د زیاتو مریضانو د دارو درمل لپاره به دغه پیسې استعمال سي. دغه مریضان په هغو روغتونونو او کلینیکونو کې دي چې د امریکا په ملاتړ چلیږي. همداراز دغه پیسې به د نږدې 2 میلیونو کسان لپاره د ډوډۍ د برابرولو په چارو ولګول سي. سمانتا پاور زیاته کړه نن ورځ موږ په نورو هیوادونو باندې هم ژغ کوو چې مخته سي او په دغسې هڅو کې دي برخه واخلي. په هغو هیوادونو باندې چې اوس هم سخاوتمندانه مرستې کوي ژغ کوو چې نورې مرستې هم وکړي. دغه ناورین چې د یو نسل تر ټولو لوی ناورین دی د یو نسل مرستو ته ضرورت لري. سفیر پاور د سوریې د ګاونډیو هیوادونو د سخاوتونو ستاینه وکړه چې د سوریې مهاجرې منلې دي. هغې همداراز د مرسته رسوونکو د جرأت او پاملرنې یادونه هم وکړه. په مرسته رسوونکو کې د سوریې ډاکټران او نرسان هم شامل دي چې د نورو خلکو د ژغورنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. سفیر پاور ویل چې د دغو زړوړو خلکو د کارونو نه بل قوي پیغام نسته چې وښیي چې بشار الاسد د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول احترام نه لري. سفیر پاور ویل دوی په سوریې کې زموږ اصلي ملګری دي، دغه خلک دي چې سمدستي مرستو ته ضرورت لري، او د دغو خلکو لپاره باید چې موږ هڅې وکړو، نه سړي کېدونکې هڅې باید وکړو چې یو سیاسي حل لاره پیدا سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه دوی هغه خلک دي چې په یو داسې سوریې کې به چې د اسد او تروریستان د ظلم نه آزاد وي خپل هیواد بیرته جوړ کړي. که څه هم اوس دوی د سوریې لپاره هر هغه څه چې په وسه دي کوي، خو دوی نه سي کولای چې دغه کار په یوازې سر وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې فبرېلو له سوالاینه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ په دویمه پښتو سهارنۍ خبرونه کې د یمن د جنگونو او د ایران د اټومي پروګرام په باب دوه بیلبل مطالب هم اوریدلی شئ. او قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ د نن سهار د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ریخ پرونته چې څو شی وروسته به شروع شي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. خدای په امان. خوشاله اوسئ.